تختی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاری میر احمد ساپی مختبری. السلام علیکم. طالبان د ملي وردو د بیا جوړېدو خبر ورکوي. داسې پوز چې ښځې به هم پکې وي. وړاندې به د دې جزئیات در سره شریک کړو. په نورستان کې د مرستو د ویش لړۍ روانه ده.
کومکونه د یونیسف په مالي مرسته روان دي. د نورستان په اته ولسوالیو کې لومړی سروې شوې ده.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر د پاکستان پر نورو قومونو غږ وکړ چې د ادارې پر ضد د په وینا ورسره لاس یو کړي. تروی بجے یوشمیر نور مطالب ہم لازادی رڈو اوری دلش خطر ہر سمخ کی خبروں نے صفی اللہ سنگزی سخ
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د یونیسف جنوبی آسیا څنګه مشروعي سکال په پټول توان په افغانستان کې لګرځندم رستندوی ټیمونو ملاتړ کوي. طالبان وی د یوې سلزره کسیزی اردو د جوړولو کار په بشپړېدو ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی ته وویل که روسیه پر اوکراین نور تهاجم وکړي واشنگتن او متحدان به قاطع ځواب ورکړي. پورا خبرونه د یونیسف جنوبی آسیا څنګه مشروعي سکال و پټول توان په افغانستان کې لګرځند مرستندوی ټمونو ملاتړ کوي څو اړمنو ته مرستي ورسوي. جورج لایا ای جی په خپل ټوټر باندې دا خبره کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق ته مسول زیاته کړي چې سیار ټمونه په کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې فوق العاده موثر تمام شوي او د ګڼو خلکو په تیر بیا میندو او ماشومانو لپاره اړین او ژوند ژغورونکي صحي او نور خدماتونه وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې افغانستان کې دروشت میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په سخت خطر کې دي. د طالبانو حکومت وایي د یوې سل زره کسیزې اردو د جوړولو کار یې په بشپړېدو دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي چې پخوانیو مسلکي افسران به هم پکې وي. ښاغلی مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست په اکثریت ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل له بغلان او کندز ولایتونو پرته په 2 نورو ولایتونو کې د باران او واورې اورېدل نن پیلېږي او تر سبا دوام کوي. د هوا پیژندنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 50 تر 500 ملي متره او د واورې هغه له 50 تر 500 سانتي متره اټکل کړي. تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي وو په سالنګ کې د درنې واوري اوریدل او وقفه توپان د جمعې نه وخته پیل شوی چې دغه پوینات څو ورځې به دوام وکړي. هغه ویلی و دغه لار د ټیلری موټرو د تګ راتک پر مخ تړل شوی ده. ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو د رئیس الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفی له یو ډله افغان او روسی پانګوالو سره لیدلی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې خبرې د خبره په خپل ټویټر کړی او د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي دي. هغه ویلي په دې لیدنه کې له روسی پانګوالو سره د ریاست الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفی د قانونو د استخراج او دارنګ د سیمنټو د تولید د یو شرکت د جوړولو په اړه باندې بحث کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی ته ویلي که روسیه پر اوکراین نور تهاجم وکړي واشنگتن او متحدان به یې قاطع ځواب ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بایدن تېره شپه له زیلنسکی سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د امریکا پر ژمنه ټینګار وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل دواړو مشرانو د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړ چې را روانه اونۍ د ناټو او روسیې د شورا او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې پیلېږي. دا په تېرو دریو اونیو کې دویم وار دی چې د امریکا او اوکراین ولسمشران ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین پر پوله د سلګونو زره روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو ناټو اندېښمنه کړې ده. په کیف کې چارواکو اندېښنه ښوولي چې روسیه ممکن پر روانو اونیو کې پر اوکراین حمله وکړي خو روسیه دغه تور ردوي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر 60 کلنۍ پوخ عمره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید-19 ناروغۍ ضد 4 ډوز تقویتي واکسین ورکوي. د دغه هیواد صدر اعظم نفتالی بنت پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل، موږ اوس د دفاع یو نوی قشر خپل کړ. اسرائیل تیره پنجشنبه هغو کسانو ته چې د بدن دفاعي سیستمونه کمزوري دي د کورونا ضد واکسین د 4 ډوز ورکولو اجازه ورکړه، چې په دې اقدام کې هم د نړۍ تر نورو هیوادونو مخکې شو. د کورونا ویروس اومیکرون بڼې په نړۍ کې په بېساري ډول ډیر کسان اخته کړي دي، خو داسې ښکاري چې کورونا ویروس دغه بڼه خفیف علائم لري او د مخکینیو هغو پرتله د لږو کسانو د مړینې سبب کیږي. او ټویټر شبکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مارجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ. ټویټر ویلي د هغې حساب یې ځکه ورتړلی چې هغې د دې شبکې له هغې پالیسۍ سرغړونه کړې چې دوی د کووید-19 ناروغۍ په اړه د غلطو معلوماتو خپرولو په اړه ټاکلې ده. د جورجیا ایالت د دې سیاستوالي د ټویټر حساب پرون وروسته له هغې د تل لپاره وتړل شو چې هغې له دې شبکې 15 وارې خبرداری واخیست. مارجوري ټیلر گرین چې د مخکېني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمده متحدانو ده، په وار وارې د کورونا ضد واکسین د خوندیتوب، دولتي دستورات او د ماسک د کارونې د مؤثریت په اړه شک خولې ده. روغتیایي متخصصان وایي کورونا ضد واکسینونه خوندي دي او په دې وایرس د اخته کېدو، بستر کېدو او مړینو مخه تر ډیره نیولې ده. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپدول سپښنه وی په ټول افغانستان کې اوري. طالبان وایي د افغانستان د ملي ورتو د جوړولو لپاره یو کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پوځ جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي چې پخوانی مسلکي افسران به هم پکې وي. شاغله مجاهد د غشان د اړتیا پر مهال په دې پوځ کې د شزو د شاملېدو خبره هم کوي. په ورته وخت کې د تیر جمهوری نظام ځینې پخواني سرتیري د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپل دندو ته اور وګرځوي. نور حال د فیروزي عزیزي پوره پور کې.
طالبان د افغانستان په ټولو قلوردوګانو کې د نوي پوز د جوړولو د کارونو د روانېدو خبره کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې کته هم د نوي جوړیدونکو ملي اردو د کرش میر پاړه ته ونه ویل، خو تایید کړه چې اوس مهال د دوی د حکومت د دفاع وزارت په ټولو قلوردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوز جوړ کړي. ښاغلی مجاهد وویل د اړتیا له مخې به وروسته د پوځ په لیکو کې ښځې هم شاملې وي. هغه وویل چې کله چې عملیاتونه کېږي په تلاشۍ او نورو مسایلو کې ښځو ته هم اړتیا شته. وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبان هوډ لري د 100,000 په شمېر اردو جوړ کړي. همدارنګه څو موده مخکې د طالبانو د پوځ مشر قاري فتح الدین الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري د 150,000 په شمېر اردو جوړ کړي. خاغلی مجاهد د ملي اردو د لوجستیک او تجهیزاتو په اړه وویل چې د دوی حکومت پلان لري چې د دوی لوري په جوړیدونکو ملي اردو د هیواد په کورنۍ عوایدو اکمال او تجهیز کړي. ذبیح الله مجاهد وایي انتحاري یا د دوی په خبره استشهادي جالبه هم د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځنګړو ځواکونو په توګه په ځنګړي شمیر جوړتي چې په خبره د خاص عملیاتونو لپاره به کارول کیږي. نوموړي وویل د ملي اردو په لیکو کې به پخواني مسلکي افسران هم وبلل شي، خو د تیر جمهوري نظام د ملي اردو ځینې افسران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د ژوند د خوندیتوب تر څنګ په نوي جوړیدونکو پوځ کې دوی ته هم دندې ورکړي. د دې ډلې د تیر حکومت د ملي اردو افسر نجیب الله او د کمانډو ځواکونو یو افسر چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي. هر یو تر شپږو کلونو زیاته موده د تیر نظام په ملي اردو کې دندې ترسره کړي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هیواد خدمت ته آماده دي په دې شرط چې دوی ژوند وژغورل شي او امنیتي مشکلات ونه لري. دغه پخواني افسران ځکه داسې څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو لوري د پخوانیو امنیتي ځواکونو او افسرانو د شکنجو ویډیوګانې او راپورونه خپاره شوي دي. همدارنګه وړاندې د بښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو له خپل واکمنۍ وروسته تر همدې ورځو شاوخوا 100 پخواني امنیتي ځواکونه وژلي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي د خپل مشر ملا هیبت الله فرمانی چې د عمومي افریقا اړه دی په خپل ځای دی. د یادونې وړ ده چې وړاندې هم طالبانو په بیلابیلو خبریناستو کې د نوي پوځ په برخه کې د پخواني مسلکي افسرانو وربللو خبره کړې وه. د طالبانو په لاس افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لک ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وو، خو د تیر میلادي کال د اگست د 15 نیټه د طالبانو په واکمنۍ دا پوز وپاشل سه چې یو شمېر یې له هېواده بهر او ځینې هغه اوس په افغانستان کې پاتې دي بېدندو ګرځي. بلې شیبر صاحب
مننه. و موردل چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویلي دي چې دوی د پوز په جوړولو باندې کار پیل کړی دی او که چېرته اړتیا وه په دې پوز کې به ښځې هم شامل وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او ترکی په پوله کې یو افغان میرمن د سړې هوا او زیاتې واورې له امله مړه شوې ده. د ترکی وان ولایت هم پرون ناوخته په یو بیان کې تایید کړه چې یو افغان میرمن ترکیې ته د اوشتو په لټه کې وه، خو د سړې هوا او زیاتې واورې له امله یې په لاره کې سا ورکړه. په خواله رسنیو کې څو ویډیوګانې خپرې شوې چې د دې میرمن دوه ماشومان ایراني کلیوالو ژغورلي او ساتنه یې کوي. صفي الله سنسای په دې اړه راپور لري.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلي کې د یوې افغانې میرمنې مړه پروت دی. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایراني او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوې او ماشومان یې چې 8 او 9 کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالې سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخی هوا سخت جوبل کړي او ګوتې سره سریخي شوې دي. کلیوال تر خپل وسه هڅه کوي چې له دې ماشومانو سره مرسته وکړي. څوک ګرمي اوبه ورکوي او څوک ډوډۍ، څوک کولی شي دوی حال ښه کړي. د ترکیې وان ولایت یک شنبه له غرمې وروسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلي د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یوه مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتلې د ایران له لارې د ترکیې خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شو چې دا غمجنه پیښه د ترکیې په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی. دا کلی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایراني عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې 4 افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه 4 تر 5 زره افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمېر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هېواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولیس سره امنیتي دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولې پولې باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اګست په 15 په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هېواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM څو ورځې مخکې په خپل یو کلنی راپور کې اعلان کړه چې سږ کال څه باندې 6.5 لکه افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي او دمګړې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2 میلیونه او 2 لکه قانوني افغان کډوالو سربیره 3.5 میلیونه غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12/16 ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو .com په ویب پاڼه کې تاسو د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو پورې خپریږي شي. همداراز هغه مرکې چې د ورځې په ترڅ کې له ازادي راډیو خپرو هغوی تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم اوریدلی شئ. زموږ 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې شته. همداراز ویډیویي خپرونې هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ستاسو په خدمت کې دي. تاسو کولی شئ چې زموږ ویډیویي راپورونه او مرکې هم زموږ په ویب پاڼه کې واورئ. دولس بجی او پینزلس دقیقی دی اقتصادی خبرون را مخه کهو چه دا افغانستان تازه مهم اقتصادی خبرونه چه دی؟
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټول هیواد کې د وړو د فابریکو او سیلوګانو د ارزونې په مخه یو پلاوی ټاکلی دی. د دې وزارت ویان مولانا زهیر نن ازادي راډیو ته وویل یاد پلاوی به ټولو ولایتونو کې د وړو له فابریکو او سیلوګانو څخه لیدنه کوي او د دې ستونزې به له نږدې اوري. د ښاغلي زهیر په خبره د وړو د فابریکو او سیلوګانو ټولنې مسؤلونه هم تېره ورځ د وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړې دي چې د بانکي سیسټم او سوداګریزو لارو په برخه کې دي. مولانا زهیر وایي د وړو د فابریکو او سیلوګانو د ارزونې یوه موخه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وړو د بیو د پورته کېدل دي چې دوی غواړي په دې توګه دې ستونزې ته یوه حل لار ولټوي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ډالر په پورته کېدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو په بیه کې هم د پام وړ لوړوالی راغلی او د یوې بورې وړو بیه له 1,500 افغانیو څخه 2,500 افغانیو ته پورته شوې. په افغانستان کې د فولادو، پلاستیکو، ګولډن سټون، ګرین سولر او بیتریو فابریکو خاوندانو د خپلو ستونزو د هواري په مخه د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو سره ناسته کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې نن سې شمه په دې اړه په وی خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یادو فابریکه لرونکو د بانکي نظام غیر عادي فعالیت په بهر کې د سوداګرو بندې پاتې شوې نقد شتوانۍ او د واردونکو توکو پر سر لوړې تعرفې هغه موارد یاد کړي چې د حل لپاره باید اقدام وشي. د خبر ځای په حواله د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومن د فابریکو خاوندانو ته د دوی د ستونزو د حل کېدو ژمنه ورکړې ده. دغه فابریکه لرونکي په داسې حال کې خپلې ستونزې تر مسؤلینو رسوي چې له دې وړاندې د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د پرتو ستونزو له امله شاوخوا 40% فابریکې له فعالیته غورځېدلې دي او مسؤلین یې ګواښ کړی که روان حالت کابو د سوداګرۍ او پانګونې لپاره لازمه زمینه برابره نه شي ډېرې نورې فابریکې به هم له ورته حالت سره مخ شي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ 3 اتیا پوله، یو ایرو 114 افغانۍ 14 پوله، یو انګلیسي پون 101 افغانۍ 8 پوله، یو سودریال 26 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 2 پوله، زر هندي کلدار 219 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1,535 افغانۍ.
له اقتصادي خبرونو به یو اقتصادي مطلب ته مخه کړو. په نورستان کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ د صندوق لخوا 15,000 کورنیو ته د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. هرې کورنۍ سره شاوخوا 250 امریکایي ډالر مرسته کېږي. شاوخوا مې ځکه وویل چې دا یو پلانه ورکول کېږي. په لومړي قسط کې 1,500 افغانۍ ورکول کېږي. د مرستو ویش قرارداد د یونیسف لخوا د اکټیټ په نوم همکاري موسسې سره شوی دی. تفصیل پرې راپور کې.
په نورستان کې د اکټیډ مؤسسې یو تن مسؤول میرویس الطاف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروې له لارې 15,000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هرې کورنۍ ته 250 امریکایي ډالر ټاکل شوي او دغه مرستې په دوه قسطو کې ورکول کېږي.
زمونږ کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي. د نورستان په 8 ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده. اوس چې د یونیسف لخوا انتخاب شوې کورنۍ تقریبا 15,000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمړی قسط کې 1,500 افغانۍ مرسته کېږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام، واما، ویګل کې روانه ده. نو ډېر زر به نور ولسوالیو ته وغځېږي.
نورستانیان هم د یادو مرستو پر ویش خوښتي، خو غوښتنه یې دا ده چې د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي. د دوی په خبره چې نورستان کې ډیری خلک بیروزګاره دي، وچکالۍ او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی. د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکی مولوی پاچا ګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیه ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او اقوزامه ورته رسول کېږي. خو زموږ یوازنۍ هیله بیا هم دا ده چې ډېر ولسونه زموږ پاتې دي. زموږ ټولو هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځېږي او دغه باقي مانده خلکو ته هم دا اقوزامه ورسېږي او ټول ولسونه په دې ډېر زیات خوشحال دي. واقعا دغه مظلوم ولس یې په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دوچار دي او دې سره به دا وکولی شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه هم وګرځي.
په نورستان کې 15,000 کورنیو سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کېږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلی او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندویه ټولنو او هیوادونو بې وزله افغانانو سره مرستې پیل کړي، خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاری او بې وزلي د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولګې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 40 01.
د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان له لوري په تیرو 2 کلونو کې له ادعا سره سم د پاکستان لخوا توغندي ویشتل کېدل. وروسته تر دې چې د اګست 15 طالبانو کابل ونیو، دا ډزې بندې شوې. په روسیو کې یو ځل بیا دا ډزې پیل شوې دي چې د ځینو پیښو ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم خپرې شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د دې خپرونې په 2 نیمه کې، یعنی تر 12 بجو وروسته، بحث اوریدلی شئ. خو اوس به بیا هم پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان ستر ښار کراچۍ ته به مخه کړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان له حکومته د خپلو بندي ملګرو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی که داسې ونه شي نو شایي اوبه له سره تېرې شي. د کراچۍ په پرونۍ جلسه کې د خبرو پر مهال د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دغه خبرداری وضاحت ورنه کړ، خو زیاته یې کړه چې له پښتنو سره تعصب روان دی. پی ټی ایم یا د پښتنو غورځنګ له تیرو 2 میاشتو راهیسې له زندانه د علي وزیر او د دوی د نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې زیاتې کړې دي او اوس وایي که ضرورت و نو د بلوڅو او سندیانو سره به په ګډه د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریونونه وکړي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین، اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په 2 مشهوره جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پرېښودو، د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتین وویل چې ملګری د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي، خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خودلی، خو پوخای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2000 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیولی و او وروسته یې کراچۍ ته ولیږه. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوډ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولی دي. خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه بعد د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و، خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتین د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درد شوي اف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دې د پښتنو ژوند خوندي کړي. تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټۍ د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي و چې د علي وزیر د قضیې په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دی ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه دی غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواهی دریز خودلی چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قربانۍ ورکړي چې له وجې په قبایلي ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاکه شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاته کړه چې د جنوري په 10 بعد پی ټی ایم خواخوږي د امریکې په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یې به مظاهره کوي.
ستاسو له پیغامونو
نوم ګل محمد وروره د ګڼ ولسوالۍ څخه زحمت تر کومه زموږ ماشینه باندې دغه وروره تاسو یو کوشش سره وکړي او دغه ځواني وکړي چې ما دې صرف د ګڼ پیغام یو دوه درې غاسته دغه کې شپږ میاشتې ماشینه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پرلارې چیرې دای څه پورې وړي در بدر یا یو بل کومک را سره وکړي یا دې ما خپل ماشینه راکړي موږ څنګه وکړو؟ په خدای د دکاندارانو ته دغه نه درکو سبا درکو هغه بیا وزن دي بیا بل یو چیرته اوس موږ په خدای دو محمد پورې وړي په خدا کې اوړل ورو اریان پاتې یو بل کومک په جرا سره وکړي چې راغه نه راکړي کومک په جرا سره وکړي موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه زموږ پیغام نشر کوي چې وروره دغه د طالبانو چارواکي واوري دغه موږ دغه مشپزه مناسته بل څه مولا کده یو غوانی مولا کده دی.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلن ګلدین تای سره په تماس کې مده زمنګ دا درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت مې دین خلق او د الله د اسری د لپاره پراته دي زمنګ حکومت دا درخواست چې دا سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکب له غو سره به کومه کم کاوه کومه تاسو بنه چې کوم ځای د الله د طرف نشاله وجود او مېب او د الله د اسری زپارو هغه له نه مواد ورکړي دي نو له په مواد کې بحث ورکړ دا نو ته خو دې زغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتابچه نه جوړوله چې په څنګه بیا په تو پر اکټ بیا په دوه سپنه 30 بند لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست چې زه خوري کولې شنو مجدري کولې شي هغه د الله د اسری زپارو په کتون کې پراته دي کار دې په مچو کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کومه غواړو او دې نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د ویلې خو د چا وسنه کې د څه مریضان خوران چې په قانون کې پراته دي او د الله داسنه بل هیڅ کې نشته دي او هغه د څه مریضان دي چې د مر په سلګوي کې پراته دي او داونه د ویلې لاسه کیږي دغه شان خلکو لپاره سرکاري زوایان او د حکومت ته زمونږ دا درخواست کوي دغه کم دي لسی دي دوا لپاره دوه لپاره چې دغه ټیکټ کې دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کومه کوشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او سجی راډو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ لډګره نن د جنوبی افریقا او هند ترمنځ په جنوبی افریقا کې ټیسټ لوبه پیلېږي. دا لوبه په همدې شیبه کې پیلېدونکې ده، یعنی تقریبا یوه دقیقه وروسته. تیره اونۍ د دواړو لوبډلو ترمنځ ټیسټ میچ سرسر شو، هغه هند وګاټه. بل ټیسټ میچ د نیوزیلند او هند ترمنځ روان دی، نن یې درېمه ده. په دې لوبه کې چې نیوزیلند د ټیسټ لوبو په اتل دی په نړۍ کې بنگلاديش ته ښه لوبېدلې ده. بنگلاديش تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 401 منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې نیوزیلند بیټنګ وکړ. نیوزیلند په پیل کې ډېر ښه روان و، ډېر کم کسانې په 109 باندې دوه کسان او ټو خو وروسته د نیوزیلند لوبغاړي ډېر ژر شریو په بل پس وسوسېدل چې 328 منډې جوړ کړي او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د دې لوبې له دوه ورځې پاتې دي. معلومه شته چې په راتلونکو دوه ورځو کې لوبه په کومه خوا روانې شي. تر دې دمه بنګلدېش 3 منډې تر نیوزیلند مخکې دی، خو که دا لوبه مساوي هم شي د بنګلدېش لپاره دا یو ویاړ دی چې د ټیسټ لوبو له اتل سره په دې ډول باندې لوبه کوي. وړاندې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې بحث لرو، دا بحث د دې په باره کې دی چې د پاکستان لخوا له ادا سره سم د افغانستان لور ته توغندي وشتل کېږي. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، 12:30 دقیقې د لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
طالبان وی دی وی سل در کسیزی اردو د جوړولو کارونه په بشپړې دودی دا خبره د دوی ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادی رادیو ته وکړه. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام عنفی له یو ډله افغان او روسی پانګوالو سره د تیلو او ګازو د استخراج او تصفیې په اړه باندې خبرې کړې. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست په اکثریت ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل اوکراینی سیال ولودمیر زیلنسکی ته وویل که روسیا پر اوکراین نور تهاجم وکړي، واشنگتن او متحدان به قاطع ځواب ورکړي. اسرائیل په نړۍ کې لومړی هیواد شو چې تر 60 کلنۍ په خومره کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته د کووید-19 ناروغۍ ضد 3 ډوز تقویتي واکسین ورکوي. او ټویټر شبکې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د لانجمنې غړي مارجوري ټیلر گرین حساب وربند کړ.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلې، زه صفی الله ستانکزی مو یو وار بیا د ازادي راډیو د غونیز بحث ته ښه راغلاست وایم. له پاکستان سره د افغانستان اوږده څه باندې 2600 کیلومتري پوله د لسیزو په اوږدو کې د ناامنیو، بریدونو، قاچاق او لسګونه نورو پیښو شاهده پاتې شوې. په تیرو 20 کلونو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د افغانستان په سرحدي سیمو له هغې ډلې د کونړ، نورستان او ننګرهار په سرحدي ولسوالیو، همدارنګه د کندهار او په دیخوا په خوست کې هم په ځینو سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا راکټي بریدونه او دیخوا ته راتګ شوی دی. اوس چې طالبان هم واک ته رسېدلي، هغه ډله چې د راپورونو له مخې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه وه، بیا هم د افغانستان دغه سیمې ناکراره دي. په وروستیو 2 ورځو کې د کونړ په سرحدي سیمو باندې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې سلګونه توغندي راویشتل شوي چې پکې ځینو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي او تر څنګ یې ګڼ مالي زیان رسېدلی دی. په همدې ارتباط د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې خبرې کوو چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره بیا هم دغه بریدونه ولې نه دي درېدلي، پاکستان اصلا د دغسې بریدونو په ترسراوي باندې څه غواړي، څومره افغان ولس زیانمن شوی دی، باید څه وشي؟ دا ټولې پوښتنې به له خپلو میلمنو کارپوهانو سره مطرح کړو. له هغې ډلې ښاغلی احمد خان اندړ، سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه، همدارنګه زردشت شمس چې پخوا په پاکستان کې لوړ پوړی افغان ډیپلوماتو، دوی دواړه زموږ په پروګرام کې میلمانه دي. احمد خان اندر صاحب وصل شوی دی، ښاغلی شمس به هم راشي. لومړی پوښتنه به له تاسو وکړم اندر صاحب، لکه څنګه مې چې وویل اوس خو طالبان هم واک ته رسېدلي دي، هغه ډله چې کلونه د پاکستان له ملاتړ برخمنه بلل کېده، نو پاکستان بیا ولې دغسې بریدونه کوي، اصلا څه غواړي؟
سلامونه ښاغلی سنیدی صاحب، تاسو ته خپلو ټولو تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوو. پاکستان زمونږ هغه ګاونډی هیواد ده چې 70 کلن عمر لري او دا هغه سیمه ده چې د انګلیسانو ټول وخت د خپلو مقاصدو لپاره استعمال کړی ده او هیڅکله دې ته موږ یو هغه ټینګ هیواد، یو تاریخي هیواد نشو ویلی. راځم زمونږ د هیواد پاکله په دې 50 کلو کې دوی د افغانستان د جګړې په مختلفو برخو کې چې مختلف حکومتونو دوی دته مواد سوخ پیدا کړی دی او دا جګړه تازه ساتلې ده. اوس چې طالبان واک ته رسیدلی او داسې ګمان هم کېده چې دوی د طالبانو همیان دي، خو زه د یو نظامی افسر په توګه ویلی سم چې پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې د چا حکومت دی. دوی کوشش کوي خپلو مخو اهدافو ته ورسیږي. دوی ته هیڅ نوه دولت ته مشروعیت نه ورکوي، یوازې خپلو د مخو لپاره کار کوي. نه د طالبانو دوستان دي دوی، نه د پخوانیو مجاهدینو او نه د پخوانیو خلقو پرچم د دورې سره دوی کومه دوستي درلوده. دوی د افغانستان د خاورې، د افغانستان د خلکو دښمنان دي. هیڅکله یو قوي حکومت، یو قوي افغاني دولت نه غواړي. نو د دې لپاره دوی د زموږ د جګړې نه استفاده کړې ده. په ډېرو دغه د ډیورنډ ملحوسې کرښې نه په ډېرو ځایو کې ډېر وړاندې راغلي. حتی داسې ویل کېږي چې په پکتیکا کې سمکونیو کې دوی 10 کیلومتره وړاندې راغلي دي. او د ښاغلي پخواني ولسمشر اشرف غني په وخت کې هم په کونړ توغندۍ راورولې چې ټولو نړیوالو هم ورته کتل. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو زموږ سره تعهدات هم درلودل چې زموږ له سرحدونه به دوی دفاع کوي، مګر ټولو په رڼو سترګو ورته کتل او دوی توغندۍ ورولې. زموږ خلک به جای کول، حتی کوشش کوي چې وړاندې راشي. ځینې ځای کې خپل تذکیرې چې ورته ویل کېږي هغه یې ویشلي دي. ډېر مقاصد لري دوی. په دوه مخې درې مخې سیاست کې تاسو وینئ چې په نړیواله کچه باندې د طالبانو حکومت ځینې ځای کې په خپل سر لابي هم کوي، مګر اوس د حالاتو کړکیچولو لپاره تاسو وینئ چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د افغانستان خلک په یو اقتصادي تحریم کې دي. دوی بیا د خپلو توغندیو ورولو پروګرام شروع کړ، تر هغه لوځ نه په استفادې سره کوشش کوي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه کرخه په داشان په رسمي توګه بجنی چې موږ ورسو او داو کوچتات ولې توغندی یا ولې له خط نه مخکې راغلي چې دوی دغه خط معلوم کړي. په دې کې باید افغانان ډېر افغاني چارواکي باید ډېر اساس وسیږي. دوی کوشش کوي چې توغندی وری تر هغه زموږ هیاتان ورسي او د خط پر اسمت پیژندل خپل د خط معلومول دي. نو په د ګندمک په ماده کې دا راغلی، یو ماده دا ده چې دغه خط باندې باید 4 کیلومتره اخواته د پښتونستان خواته او 4 کیلومتره د افغانستان خواته هیڅ نو پوځي پوسیو اډي نوي او دا سیمه به آزاد قبایل یادیږي. خو لبد مرغه چې د پاکستان حکومت زموږ د جګړې د حالات او د مختلفو دولتونو تعاملات او بدلونونو سره دوی خپل استفاده کړی ده کني د ډیرند کرخه قرارداد په 1991 کې پوره شوی ده او د 30 کال کې چې وخت هم تیر ده.
بلې ښاغلی اندر د تاریخي مسایلو ته بیا راشو. خو زه وایم چې دغه بریدونه خو دا 40 کاله وشول، تیر حکومت خو پر ځای او ډیپلوماتیکي اړیکې او چارې وی ټول نړۍ په رسمیت پیژندل. اوس طالبان هم که څه هم چې دوی واکمن دي خو هغه نړیوال رسمیت نه لري، مګر دغه بریدونه ولې مستند نشول؟ ولې ملګرو ملتونو ته شکایت و نشو؟ لزګونه بېوزله خلک په دغو سیمو کې، هغه خلک چې دغه بریدونو نه عمل ته پاتې دي یا وس نه وچ راوځي یا په خپلو پټیو کاروندو کې لګیا دي کار کوي او خپل روزګار چلوي، دوی مړه او ټپیان شو، مالونه او څاروي تلف شول، کورونه وران شول، دغه بریدونه ولې مستند نشول د افغان حکومت لوري؟
تاسو وینئ چې په هغه وخت کې هم پاکستان ته د افغانستان حکومت ډېر ضرورتونه درلودل. اولته د سولې پروسې روانې او د پاکستان همیشه د افغانستان حکومتونه له خو ګوتې نیولې دي او د افغانستان حکومت هم هلته نړیوال ځواکونه پراته وو او ډېر یو ضعیفه برخود په جاکله وکړه. کنه یې باید له دوی سره متقابله عمل اجرا کړی وای تر هغو دوی د بیا ځلی لپاره دا ځنه نه وای کړی.
ښاغلی اندړ، زه غواړم ووایم چې تاسو د متقابل عمل یادونه وکړله. د طالبانو لوی درستیز قاري فاسی الدین فطرت څو ورځې مخکې د ننګرهار سرحدي سیمو ته ورغلی و، پرون هم فکر کوم پکتیکا ته تللی و، هلته یې څرګندونې کړې دي. د په وار وار ویلي دي چې موږ له پاکستان یا له دغه ګاونډي سره ښې اړیکې غواړو، خو که زموږ په خاوره باندې هر څوک تیریو کې ځواب ورکوو. د دفاع وزارت د دوی ویاند هم ویلي و چې موږ د دغه د کونړ ورستیو بریدون جواب ورکړی دی. هلته په سیمه کې هم قمندانانو ویلي چې جوابونه هم ورکړي دي او ویډیوګانې هم ښکاره شوي دي. یا له هغې ډلې دغه اغزن تارم دی ورټول کړی دی په ځینو سیمو کې. مګر ځینې د طالب مشران بیا مثلا د دوی د بهرنیو چارو وزیر بیا له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. دغه مسله یې نه ده یاده کړې. په جنوبي سیمو کې یو بل قمندان د پکتیکا یا پکتیا فکر کوم هغه ویلي دي چې د پاکستان ستاینه کړې او صفتونه یې کړي دي. د دوی د دغې د دوی په خبره کامیابي کې ویل چې پاکستان لوی لاس درلود. دغه دوه دریزونه دي، یو یې ښه صفت کوي او بل وایي چې که په موږ بریدو کوي بیا به مو نه پرېږدو. ولې یوه خوله نه دي فکر کوي او څه باید وکړي دوی؟
ګوري سړی صاحب، دا موضوع یو بینالمللي موضوع ده. د سرحد یا د خط د دغه ډیورنډ کرښې یو بینالمللي موضوع ده چې دا باید حقوقي اړخ لري. دا باید د ملل متحد سره د افغانستان حکومت وغږیږي. متاسفانه چې اوس افغانستان په یو بل حالت کې ده. او راځم دې ته چې پاکستان هم د تیرو وختو کې خپل جاسوسان لري، حتی په طالبانو کې خپل نفر لري. ځکه دوه خولې دي، دوه رقم ویناوې موږ اورو. مګر هیڅکله به افغانان خرڅ نه شي او دا دوی نه شي کولی چې زموږ د سرحد نه په خپله یا د خپل ډیورنډ کرښې نه په خپله ګټه استفاده وکړي. د طالبانو حکومت هم نوی ده او د جنگ له طریقې که موږ وایو، موږ تر اوسه پورې داسې یو منظم اردن نه چې پاکستان د اردو په مقابل کې وجنګي. خو د افغانستان سره خطو یا دغه د ډیورنډ کرښې یا د افغانستان نور سرحدونه ټول وخت افغانانو عام خلکو ساتلی دي او هیڅکله به اجازه ونه کړي. او دلته زما نظر باید د طالبان اسلامي امارت ملګرو ملتونو ته او نړیوالو ټولنو ته بدیا ته مراجعه وکړي. ځکه پاکستان هیڅ کلم پاره منه کینی ولو کدلته هر قسمه حکومت راشي، دوی د هر افغاني حکومت په ضد باندې کړکیچونه جوړوي، تورستي ډلې جوړوي په سرحد کې. د سرحد یا د خط موضوع د دې لپاره دوی تازه ساتي چې د افغانستان لوري که هر دولت وي دغه د ډیورنډ مرخصه خطه چې وخت پرسوي دا په رسمیت سره پیژني. تاسو لیدل زموږ ډیرو چارواکو، زموږ ډیرو ډیپلوماټانو، زموږ ډیرو سفیران چې پاکستان کې کار کړی په دې ورسو کې په میډیا کې همدا خبرې کوي چې پاکستان دولس غوښتنې درلودې. دولس غوښتنې کې درې مهمې غوښتنې، دوه مهمې همدا دي چې د ډیورنډ د کرښې په رسمیت پیژندل دي او د هندوستان سره د افغانستان روابط خطر کول دي. نورو هغه نورو مادونه هم خبرې ما، حتی دا هم دوی ویلي دي چې د افغانستان سیاسي دی په میډیا او کې د پاکستان په ضد باندې خبرې نه کوي. نو دوی غواړي زموږ سیاسي خارجي سیاست هم په لاس کې واخلي، زموږ د مادنونو استخراج یا قراردادونه هم په لاس واخلي. دوی ډېر خوبونه لري، خو دا خوبونه به په اوبو کې لاو شوي دي او نور به هم لاو شي. یوازې د توغندیو ویشتل دا زموږ د خلکو نفرت نور هم د پاکستان د دغه نام نهاده حکومت په ضد باندې پاروي راجګوي، نور هم نفرت را پیدا کی.
مننه کوم ښاغلی احمد خان اندړ چې تر دې دمه په دغه پروګرام کې را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، په دغه اونیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان له لوري ورستي توغندیز بریدونه په څه معنا دي، د طالبانو حکومت باید څه ډول غبرګون وښيي او څه کول پکار دي. په دې ارتباط باندې د ویلو ده چې د جمعې په ورځو باندې دغه اونۍ په همدغې څو ورځو مخکې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د کونړ په څو ولسوالۍ له هغې ډلې شلتن باندې سلګونه راکټي بریدونه شوي دي. دغو بریدونو څو ساعته دوام کړی دی. د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو ویلي چې دغو بریدونو ته په وخت باندې ځواب ورکړی او دوی چمتو دي که احیانا دغسې بریدونه دوام پیدا کړي نو دوی به یې ځواب کړي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوریدونکو، زموږ د پروګرام یو میلمه تازه را سره وصل شوی، ښاغلی عزیز الدین معارج. البته ښاغلی احمد خان اندړ به په څو دقیقې وروسته بیا په دری پروګرام کې بیا هم له موږ سره ګډون ولري، خو اوس ښاغلی معارج راغلی. ښاغلی معارج، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. زموږ پروګرام په دې چلیده چې د پاکستان دغه تازه بریدونه چې اوس بیا یې پیل کړي دي په کونړ او ځینو سرحدي سیمو باندې، دا په څه معنا دي؟ اوس خو طالبان چې دوی کلونه په ملاتړ باندې تورن او په افغانستان کې حاکم شوي، نو دا بریدونه ولې کوي؟
ډېره مننه. زه بیا هم تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او قرمونه اوسیدونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګور د پاکستان افغانستان یو مجري هېواد توګه باندې غرب هغه پروژې یا په ټوله کې ناتو امریکا چې هغه پروژې په سیمه کې پلي کوي، د پاکستان د یو مجري هېواد په توګه باندې دوی ستراتیژیک ملګری دا بنامي مخ ته وړي. د کونړ بمبار تقریبا د اوس مسلمان د ډېر پخوانه د کرمین صاحب د وخت نه پیل شوی، په تدریجي ډول باندې دا بمباریږي. دا له داس دغه سیمه تخلیه کوي، د سیمو ته امر ده چې دا سیمه تخلیه کړي. دلته د خر پروژې دي، د نورو پروژې دي چې مثلا کېدای شي دلته د ایشان یا نور اډاز تراوري چې پیچې کی او کرا کرا د غواړي چې وخې دی د پامیر سرچینو ته او هلته غواړي چې د ساجي نقطه کې د ایشان چې پیچې کوي رازار ناستي تکه د کونړ داسې مسدا دلته د غرو کې
خغل مارج دغه د کونړ بریدونه خو د داعش تر ظهور یا راتګ مخکې دغه شوی و. د شل کال روان دي، دوی نو فکر کوي تر دې وراخو اساسي هدف څه دی چې کوي؟
کله چې دا بریدونه شروع شول د شل کال نه دي فکر کوم له دا تقریبا دوه نه هم کار دي خاطر شروع شوی دي. په همدغه وخت کې چې کله دغه بریدونه شروع شول وروسته کراکتر داعش مې سره عراق او په سوریه او په دې کې د داعش کار ظهور وکړ او بیا سره کې ولیدل څه په توره بوره او په پاسر په شنګار او په نګرا په دې کې ولیدل څه داعشان. دغه سیمه د تخلیقي بل لاس او اهداف نه لري، دا د طبيعي وبستا ما وخت ذکر وکړ چې چینی دي او که چیرې بیا که څه مشکلات ډېر زیات پیدا شي که خوراکي توکو ته کوي چې له جازو لالولادو کنه او ته اکمالات ورکړي. دا چې په پنجابیانو ته هر کار کې زور کول کېږي، دوی هوښیار پدې دې چې دوی خپل ګرځ ته هم ګوري. دې کې اوس مثلا پروژه ورکړسته د سیمه تخلیه سی باید خلک د جنه په ډول باندې ووزي او د مشکوک ډول باندې کسان راځي. پاکستان د پدې کې خپل کار هم کوي ځکه چې تروان در رواني د ازغان تر نسوله تقریبا په یو جوړ کې کړل چې هغه ستي د دوران فرضي خیالي کرخه سره جوړه شوی او بیا ته آیل نقطې تقریبا 150 متر یا 150 کیلومتر ارانه بهاده ډېر ځاپ وړاندې راغله. اته د افغانستان خاوره چې خاوره خو تر ټکه پر له خوره دوران د فرضي کرښه دی خواته وړاندې راځي تر د کونړ اوبو پر را د کونړ سینه پورې نه راغله. دا یعنی په دې لړ کې چې دا پروګرام کې به استفاده هم کوي. نور د کونړ د بمبار کوم خاص لا تو هدف نه څه دا نقطې پامیر، نقطې پامیر خورونه نیول دا د سیمه چې ځنګلي سیمه ده اته وبو موجی په چینه موجی اسکر خزوت بل لک دلیل نه لري.
مننه کوم ښاغلی مارج، تاسو په لاین کې پاتې شئ. زموږ د پروګرام یو بل میلمه هم اوس سره وصل شو، ښاغلی عبداللطیف متین د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت والی کارپو. متین صاحب، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم چې بیا په کونړ او ننګرهار او ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري دغسې بریدونه شوي دي چې خلک یې په تشویش کې کړي دي، علت یې څه دی او تاسو څه ارزونې لرئ په دې ارتباط؟
لومړی خو تاسو ته معارض صاحب ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه. دا نو ډیره زړه موضوع ده، نوې موضوع نه ده. دا نو لکه څنګه چې معارض صاحب شرحه ورکړه، کله چې د ډیورنډ فرضي کرښه از قراردادی لاسلیک شوی دی، د هغو رئیس دا مشکلات شته دي او دا به دوام هم ولري. خو ځینې مهم ټکي چې زه باید یاد کړم تاسو د اوریدونکو د پام وړ، هغه دا دی چې د پاکستان حکومت تل داسې کوشش کړی دی چې په دې کرښه باندې یو څه ستونزې پیدا کړي او مسائل لږ مغلق او پیچیده کړي او پاکستان ته ډېره بریده پورې په ډېر غلط پوهې، غلط تفاهم سره وړاندې روان دی. که تاسو متوجه اوسئ، کله چې امارت اسلامي د افغانستان واک سکل د اگست په میاشت کې په لاس کې واخیسته، دوی غو رئیسې د طالبان حکومت نړیوالو ته داسې ورخی چې ګویا طالبان د دوی د لاس آله ده او دا د دوی ډیره لویه سهو اشتباه ده. په دې چې د جنگ د علم د لحاظه که وګورو زه پوهیږم چې اوریدونکي به ځینې په همدې نظر هم وي، خو زه بیا په بل نظر یم. په دې چې د که دغسې هم وي مشکله ده، په دې چې د جګړې د علم پوهان کله چې دوی د فرق د اغېز را پیدا کوي، کله چې دوی په فرق د یو جنګیالي او یو سرتیری باندې غږیږي، هغلته بیا فرق ډېر واضح کېږي چې د طالبانو د تحریک د بخښنه تاسو ما غږ لرئ؟
زه ستاسو غږ لرم.
بخښنه غواړم چې مزاحمتونه و. نو مشکلات ستونزې شته دي، خو زه په خپل نظر ورته په دې ګورم، خبره به مې راټوله کړم چې د طالبانو ځواکونه تر اوسه هسې یو منظمه اردو او ځواک نه لري چې دوی د قوانینو او د نظامي اردو تعلیمات او د تعلیمات نامه اساس کار وکوي، در حالی چې د پاکستان غاړه دغسې ده، عساکر یې د تعلیمات نامه او د امر او د حکم تابع دي، در حالی چې د طالبانو ځواکونه دغسې نه دي. طالبانو ځواکونه اکثرا داسې دي لکه محلي ځواکونه، څه چې پېښه ولګي ښه لګي، څه چې بېبده ولګي زر اجراعات کوي. په د سرحد کې پراته د طالبانو ځواکونه دا لکه محلي ځواکونه داسې دي. دوی ته د پلرو د نیکونه د ډیورنډ د کرښې د کرړنې کرښې په اړه تاریخ ورته شرح شوی دی، ورته ویل شوي دي چې دا د افغانستان په زړه تېر اغزن تار دی. نو پاکستان دا ډېره لویه اشتباه کوي چې فکر کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره به دوی وکولی شي چې د دې فرضي کرښې موضوع حل کړی شي. حال دا چې په سرحد کې پراته د طالبانو قواوې کېدای شي چې محلي قمندانان یې په خپل سر یو تصمیم ونیسي او په خپل سر اجراعات وکړي مخکې د دې چې مرکز ته احوال ورکړي.
بله، مننه ښاغلی متین. ښاغلی معارج، لکه څنګه چې ښاغلی متین یادونه وکړله، دغسې په سیمه کې دوی اجراعات کوي. په کونړ کې هم ویلي دي چې بېرته موږ ډزې کړي دي، مګر وزیر د خارجي د دوی بیا وایي چې پاکستان سره موږ ملګرتیا لرو. په پکتیا کې یو بل قومندان د خپل دغه وروستي راتګ کریډیټ هم پاکستان ته ورکوي، ترې خوشاله دي. ځینې نور بیا مثلا د دوی لوی درستیز وایي که په موږ برید وکړي نه مو پرېږدو. دغسې دریزونه د دوی مختلف دي، ولې یو دریز نشي کېدلی چې یو مستحکم او واحد دریز ولري؟
ګورې درسن، دغه دریزونه عام فریبي ده، یعنې خلک غولول دي یا مطبوعات مصرفول دي او د خلکو پام لرې کول دي. لومړی دا چې دا بریدونه خو مخکې موږ یادوري وکړه چې علت او دلایل یې د موږ په نظر باندې د متین صاحب نظر مکرام ده، مختلف نظریات دي چې وړاندې کېږي. خبره په دې کې د دولت د طالبان دی او امارات او دولت په حیثیت د مستقل هیواد په توګه باندې لومړی خو داسې دوی نشي کولی مثلا برید بېرته جواب ته دغه اندازې پورې وکړي چې دوی بېرته پنجاب ولي راټکه پور د افغانستان خاوره ده، او که چېرې دوی بریدونه کوي بیا هم د پښتنو په سیمو باندې کېږي او پاکستان د خدا بې تفاوته پښتون پښتون به کېږي. که دوی چېرې برید کوي خو بیا هم خپله خاوره بېرته ولي. نو په کار دا ده، او بل دا خبره ده چې انډول هم د پوځي لحاظه په وسلو لحاظه باندې برابر نه ده. صحیح ده چې بدون له وسلو د افغانستان حماس ته که دا اوس اعلان وکړي پاکستان سره جګړه اعلان کړي، دا تم متم سره پاکستان حصه کولی شي. ځکه افغانان دا تاریخ قدره ده، ډېر پخوانم چې انګریزان راتللي راتلله ډېره مدرنه وسلو سره موږ سره پوره وه. په اصفهان هم چمله وسوله تقریبا هغوی سره توپ او ډېر مجه شپېته زره عسکر شاه حسین صفوي راولېږده. د شاه محمود هوتک سره 15,000 کسان وو، 8,000 یې په اول حمله کښې په توپو باندې له منځه لاړه. ډېر محدود واړه کسان سه 10,000 او سره حرکت یې وکړ، لاړه تر اصفهانه پورې ورسېده. دلته یعنې همت په کار ده، نور اردو نور خلک چې دي هغوی تر خپل مرګه پورې جګړه نه کوي. کله چې زور فشار پرې راشي په شاتګ باندې کوي، مګر افغانان تر ډېر قوته پورې جګړه کوي. او په دې سیمه په دې لاره باندې بیا د احمدشاه دراني په وخت کښې جګړه تر ډېري پورې معلومه ده، دوی هر څه ښکاره دي. نو بنام دولت ته په کار دا ده چې یا رسمي توګه د جګړې اعلان کړي او یا د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالو حقوقي ادارو ته دې په دې اړه باندې شکایت وکړي په واضح توګه. تفاهم موجود دی، لکه د کرزي صاحب په وخت کې، د اشرف غني په وخت کې دلته تفاهم موجود و او دا سیمه تخلیه کېدل دوی هم پکې لاس و. ځایدي چې خلکو ته ورسې مرسته هغه وکړي، دوی خپله هم کوشش کوه چې حکومت له سیمې نه وباسي او دا کار یې کړی ده. رینجر موټرو د اردو دا ځای تخلیه کولو ته روان و، کومک ورسره کوه. که اوس هم داسې یو مسله وي، بیا هغه جدا کړه او دا چې ازغان ته راواخله لرې که د دې خواته یې راوړه یا مطبوعاتو که دا نه کېږي، که چېرې ازغان ته نه مني لامیه ورکړه. په رسمي توګه منې وزارت خارجه دی لامیه ورکړه چې دغه
بله من نکم کاغلی مارج. کاغلی متین، لکه څنګه چې کاغلی مارج یادونه وکړه، پخوا د راپورونو په اساس ولسمشر، پخوانی ولسمشر کرزی هم ویلي و تعامل دا و چې یعنی هغه به بریدونه به ځکه نه کوي چې اخوا ته هم پښتانه دي او نه غواړي په دې شکل باندې دغسې نفاق رامنځته شي. فکر کوئ هغسې ښه ستراتیژي وه که اوس باید دغه حساسیت ته په پام داسې یو لاره ولټول شي، حداقل په سیمه ییز او د دوو حکومتونو په سطحه باندې چې دغه مسله ودرېږي او حل لار ورته پیدا شي؟
ستانکزای صاحب، نه داسې نه ده. دا د پښتنو موضوع نه ده، نه پښتانه پکې غیر لیدونه چې دا ستونزه د پښتنو په سینه تیره ده، پښتانه نور پکې واک نه لري. او دا زه د یو پښتون په صفت دا اقرار کوم چې دا ډېر د تاسف ځای دی چې پښتانه دومره بې معلوماته دي په دې اړه چې فکر کوو چې فقط همدغه څومره چې د سترګو نظر کار کوي زموږ نه دید مغمره دی. د موږ دید هیڅ کله فراخ نه شي، هیڅ کله د افغانستان نه د باندې فکر نه شو کوي، په دا سیمه فکر نه شو کوي، په نړۍ فکر نه شو کوي. دا د افغانستان ستونزه نه ده، دا د پښتنو ستونزه نه ده، دا نړیواله ستونزه ده، دا د سیمې ستونزه ده. افغانستان مدام د یو سپر په صفت استفاده شوی ده، کله چې په انګلیسي کې د ګریټ ګیم بولي په تاریخ کې، دغه لویه لوبه چې د روسیې او د انګریزانو د برتانیې ترمنځ رامنځته شوه. افغانستان انګریزانو مدام د خپل سپر په صفت ګټه اخیسته. دغه اوس عین قصه ده، خو لږ په واړه توګه، په واړه اندازه، چې افغانستان اوس د پاکستان او د هند ترمنځ د سپر په صفت استعمالیږي. دغه اوس پاکستان چې دومره زحمت وباسي په افغانستان باندې و کوشش کوي چې ستونزه پیدا کړي، د دې لپاره چې دوی غواړي چې د هند نفوس په افغانستان کې کم شي. او هند همدغه شان، هند ته به هم ډېر د دوست په سترګه نه ګوري، هند هم خپلې ګټې لري، دوی غو د پاره جنګیږي. نو هند بیا د دو د پاره چې د پاکستان نفوس په افغانستان کې کم کړي، خپل اجراءات کوي. نو دا د غمره وړه مسله نه ده، خصوصا اوس خو یو څه کله چې د طالبانو اسلامي امارات افغانستان نیولی دی، دلته بیا یو څه نور علاقه مندي د سیمو د چین پیدا شوې ده، چې اوس عمران خان د افغانانو په نمایندګۍ په استازیتوب چین ته او نورو نړیوالو تجارتي ملکو ته داد ورکوي چې طالبان زموږ ته حکم لاندې خلک دي، طالبان زموږ خبر مني، تاسو راځئ مونږ تاسو ته تجارتي لارې پرانیزو.
ښاغلی متین، که خبرې مو راټولې کړئ چې یو دقیقه وخت لرو، بیا به مارج صاحب ته هم وخت ورکړو چې وروستی پیغام وایي. مهرباني.
مننه. د ما خبر نهایي همدا دی چې دا د سیمې مسئله ده، نه د
کور مو ودان. ښاغلی مارج، ستاسو وروستی پیغام به مواورو په دېرش ثانیو کې لطف کوئ. مننه.
بلکل، د دغه مسله څنګه چې متین صاحب وویل، د پاکستان حکومت یا مجري حکومت ده، دغه اصلي ادرس ته باید مراجعه وسي. علل او عامل د ده به تشخیص کړي چې دغه سیمه ولې بمباریږي. کله چې علل او عامل تشخیص شو، دغه مسؤول کس سره که انګریز ده که امریکا، دوی سره باید خبره وسي. او په دې دوران مسله حلول غواړي او پاکول غواړي. دغه 1993 کال د نومبر په 12مه چې دغه سي یو خیالي کرخه رامنځته کړې ده، او دا هم یو مصوبه وطنه
ډېره مننه
کوم. مور ته مور دوران په منځ کې دا درته انګلیسي سره دا خبره سپینه کې صفه دي کې